بجه شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې او ومه ورځ اونیس پروګرام مه هېروي خو پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په خوست ولایت کې وی خزي په ګډون پر څلور کسانو د تعزیری سزا د عمل کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون یک شنبه په خپل وی پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د خوست ولایت د ابتدایي محکمې د حکم لمخه دوه تنه د نامشروع اړیکو او درې نور د لواطت په جرم هر یو په عام محضر کې په نه دیش درو وهل شول. د بیان لمخه د محکوم شو له ډلې دوه مجرمین له 12 تر 13 میاشتو تنفیذي بنداو درې نور پر څلور کاله تنفیذي بند کوم شوی دی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې بدني سزاوې زیاتې کړې دي، د هېواد لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې 111 کسان چې 14 ښځې دي په درو وهل شوي دي. بیا طالبانو د حکومت لخوا جسمي مجازات تل د بشري حقونو د بنسټونو له کلکو نیوکو سره مخ شوي دي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت د کاپیسا ولایت د باغدري د بریښنا بند د تخنیکي مطالعاتو لپاره له یو چینایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د خبر له مخې دغه قرارداد پرون د انرژي او اوبو د سرپرست وزیر مولا عبداللطیف منصور او د ام سي سي چینایي شرکت د رئیس سونګ وین بینګ ترمنځ لاسلیک شو. ام سی سی شرکت د عینک د مسو د کان د استخراج تړون هم کړی دی. د قرارداد له مخې چینایي کمپنۍ 8 میاشتې وخت لري چې د باغدري د بریښنا بند تخنیکي مطالعات ترسره کړي. د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې دا پروژه د عینک د مسو کان د بریښنا د تولید لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او تر دې دمه د چینایي شرکتونو او طالبانو ترمنځ د قانون او نورو اقتصادي پروژو ګڼ تړونونه لاسلیک شوي دي. د ایران د حجاب او عفاف د نوي قانون تصویب ګڼ عکس العملونه پارولي. دا قانون چې تمه کېږي د ایران ولسمشر محمود پزیشکیان توشیح کړي، د حجاب د نه رعایت په صورت کې پر ښځو له 15 میلیون تر 115 میلیون ریالو جریمه وضع کېږي. د راپورونو له مخې هغه ښځې چې جریمه کېږي د جرمانۍ د نه ورکولو په صورت کې له مالي ادارې او ټولنیزو خدمتونو بې برخې کېږي. د دغه قانون هغې مادې هم ګڼ غبرګونونه پارولي چې بهرني اتباع هم کولی شي د حجاب په برخه کې ښځو ته سپارښتنې وکړي. که څه هم په ایران کې د امر بالمعروف منصوبین باید ایرانی تابعیت ولري، خو د همدې قانون په تفسیر کې اشاره شوې چې د قانوني استوګنې بهرني اتباع له دې بنده مستثنا دي. د ایران څه باندې 90% بهرني کډوال افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنر د راپور له مخې په دې هېواد کې له 4 میلیونه زیات افغانان اوسېږي چې لږ تر لږه 3.5 لکه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پیکینګ ته له سفر مخکې د اوکراین پر ضد د روسیې له جګړې د چین پر ملاتړ انتقاد وکړ. میرمن بایربوک پرون یک شنبه وویل چې چین د دې پر ځای چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه په نړۍ کې د سولې او امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي، روسیې ته د اقتصادي او پوځي مرستو په ورکولو سره د اروپایي اساسي ګټو پر خلاف عمل کوي. ټاکل شوی چې میرمن بایربوک به نن دوشنبه له چین څخه په کتنه کې له خپل چینایي سیال وانګي سره لیدنه ترسره کړي. د بیک اپ برادز په نوم د آزاد اروپا ازادي راډیو خبریال د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پارلمان ته څیرمه د تک پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او نیول شوی دی. د هغه مدافع وکیل جانو جکادیو ازادي راډیو ته وویل چې ماکل د یک شنبه پوره سهار وختي د حکومت ضد یوې غونډې ته څیرمه د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول کېدو په مهال وهل شوی دی. دا اعده تر اوسه نه ده تایید شوې. د چکادیو په وینا تر معنی وروسته برادز توقیف خانې ته لیږدول شوی دی. ګرجستان د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني انتخاباتو وروسته له ناامنۍ سره مخ دی او تر څنګ په دې وروستیو کې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د خبرو د ځنډیدو په سبب پکې پراخې مظاهرې شوي دي. د دې هېواد حکومت اعلان کړی چې د اروپایي اتحادیې د غړیتوب خبرې به د راتلونکو 4 کلونو لپاره د هغه څه لپاره چې ګرجستان د اروپایي اتحادیې لخوا باج اخیستل یادوي وځنډوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده.
د دې پټیشن اهمیت یا مسئله په دې وخت کې دا ده چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان خزلو وضعیت څخه خبرداري ورکوي.
تر دې مخکې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوالې محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی و. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 145 میلیارد ډالرو په اندازه دفاعي بودیجه تصویب کړه او هغه ښیي چې دا هیواد د اوکراین د جګړې لاس نه اخلي. د افغانستان په اړه په نورو راپورونو کې به واورئ چې یو شمېر کپ پلورونکي د هوا له سړېدو سره د خپل کاروبار د غوړېدو خبر ورکوي.
نغلو درنده کا شروع دي کې د خسته میان ورګي د خوندور میان دی او د پیسې په خي
په خوست کې دوه رغنيزي پروژې پیل شوي چې خلک پرې خوښ دي.
زه ډېر خوشاله يم چې موږ ته کار زمينه برابر ده.
در دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له ګڼو تاوتریخوالو او زور زیاتۍ سره مخې دي او باید ملاتړ وشي. د ان سازمان د یو غوښتنلیک په پیلولو سره خلکو غوښتې دي چې د افغان ښځو ملاتړ وښيي. دا غوښتنلیک د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د 14 ورځني کمپاین په لړ کې په لار اچول شوی دی. صفي الله ستنګزی او نور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څنګه ویلي لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی افغان ښځې پر زده کړو لبندیز نیولې د غاک تر ممنوعیت پورې د ټولو ننګونو په وړاندې مبارزه کړې او مقاومت درېدلې. د سازمان د یکشنبه پر ورځ خپل اکسپانه دا پیغام خپور کړ. په دغه پیغام کې د هغه غوښتنلیک یا تومار یادونه هم شوې چې هدف یې د افغان ښځو ملاتړ او د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو د فشار راوړل دي. په دغه بیان کې غوښتل شوې چې د افغان ښځو په وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي سره د مبارزه لپاره په غوښتنلیک باندې آنلاین امضا وشي. څو نړیواله ټولنه اړ شي چې د خبرو او پیغامونو پر ځای رغنده اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي خبرې ظلم او ستم نشي درولای بلکې دا قوي اقدامات دي چې مخه نیسي. د سازمان ټینګار کړی چې د یو میکانیزم له مخې د بشري حقوقو د ټولو سرغړونو په خاطر د طالبانو پښتنه وشي او نړیواله ټولنه له هرې ممکن لارې پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه او زور زیاتۍ پای ته ورسوي. د ښځو د حقوقو فعال او د افغانستان د پارلمان په خوانی غړي شینکې کړو خیل په دې اړه چې آیاد په آنلاین باندې د کمپاین چلول او غوښتنلیکونه به کومه ګټه وکړي که څنګه ازادي رادیو ته وویل.
د طالبانو پر اتاک باندې افغان نجونو او میرمنو ټول مشروع حقونه ترلاسه ورکړي، حتی حق د تعلیم هم نه لري. نو د دې پیټیشن اهمیت یا مسرت په دې وخت کې دا دی چې دنیا ته یو ځل بیا د افغان ښځو له وضعیت څخه خبرداري ورکوي تر څو پورې احساس د مسؤلیت وکړي او هر ټول هغه اقدامات تر سره کړي تر څو پورې د افغان نجونو او میرمنو په وضعیت کې یو مثبت بدلون راشي.
اخو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د نړیوال کمپاین په لړ کې چې د 14 ورځو لپاره روان دی خپل بیان یو ځل بیا په ایکس پاڼه باندې خپور کړی دی.
Gender-based violence runs deep in Afghanistan.
په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژورې ریښې لري او دا د طالبانو د سیستماتیک جنسیتي ظلم او تبعیض له امله لا پسې زیات شوی چې په دې وروستیو کې د یو داسې څه په نوم چې د اخلاقیاتو قانون یا امر بالمعروف یا دیګي رسمیت پیدا کړی.
Morality law.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د 14 ورځني کمپاین پر مهال د افغان ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه یو وار بیا د نړیوالو بشري سازمانو پام ورجلب کړی دی. 13 د نومبر 28 چیلي، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د سرغړونو قضیا نړیوالې جزایي محکمې ته راجع کړه. هغې نړیوالې جزایي محکمې د یادې قضیې هرکلی کړی او د دې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا لوړاندې د 2022 کال اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر سر د جرمونو په څیرونو کې ډیر پرمختګ شوی او دوی بجر د دې څیرونو پایلې هم اعلان کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ملاتړ په آنلاین بڼه د لاسلیکونو د راټولولو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې مو دا هم واوریدل چې د بشري حقوقو یو شمېر مدافعانو د جرمونو نړیوال محکمې ته د یو شمېر هیوادو لخوا په افغانستان کې له ښځو سره د سختو چلندونو د قضیې د وړاندې کولو د اقدام هرکلی کړی دی. د ښځو او بشري حقوقو یو شمېر فعالان د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې جزایي محکمې یا د جرمونو نړیوالې محکمې څخه د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. نور د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په
په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونې قضیه چې د چیلی، کارستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو لخوا نړیوالې محکمې ته وړاندې شوې د ښځو او بشري حقونو د یو شمېر فعالانو له ملاتړ او هرکلی سره مخ شوې. د بشر حقونو د فعالانو د ټولنې غړي فهیم فاروق د اکشن به پورز ازادي راډیو ته وویل
په همدې مناسبت اتحاد فعالان
په همدې مناسبت ټولنې د دې ګام هرکلی کړي او ملاتړ کړي. له نورو هیوادونو، د بشر د حقونو سازمانونو او مسؤولو بنسټونو مو غوښتنه کړې چې لازمې اسانتیاوي برابرې کړي تر څو ژر تر ژره دا قضیه وڅېړل سي، او دا قضیه باید د هیڅ ډول سیاسي ملاحظاتو تر اغیز لاندې رانیسي چې د وخت د ضایع کېدو سبب کیږي.
د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د غشان د شنبې په ورځ د قوس په لسمه په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ټینګار کړی چې باید د طالبانو له هر ډول سیاسي او حقوقي رسمیت پیژندنې څخه مخنیوی وشي. په دې اعلامیه کې راغلي اوس د دې وخت دی چې طالبانو ته د بدلون د پیغامونو د لیږلو پر ځای د هغوی مشران محکمې ته راوکاږو. خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د بشر حقوق په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د ښځو او بشري حقونو فعالان د دې ټولنې له دریځ او نړیوالې جزایي محکمې ته د طالبانو د قضیې له وړاندې کولو ملاتړ کړی. لیما امیری د بشري حقونو فعالې ازادي راډیو ته وویل
دغه ډول شکنجه چې اوس هم روان دي او د افغانستان ښځې د هر ډول حقوقونو به برخې دي، نو موږ د دغه جنایاتو چې طالبان حکومت د افغانستان په خلکو پر وړاندې کوي باید د دې جنایاتو مخه ونیول شي، او دغه جنایات چې د دوی په دریو کالونو کې د کلی دي په خلکو باندې او اوس هم ادامه لري باید دغه ټول نړیوال ته معلوم شي او د دې ډول جنایاتو مخنیوي وشي.
پاریسا مبارز چې د ښځو د حقونو فعاله ده وایي
انوار خاصه ځنې افغانستان هم درین
د ښځو غوښتنې تل داوي چې بلاخره طالبان محاکمه سي او ځواب ویم کې وګرځي. موږ په وار وار د عدالت غوښتنه کړې چې طالبان محاکمه سي. موږ د دې هر کله کې چې له درې کلونو وروسته لګ تر لګا د پریکړه وسو چې طالبان د حق محکمې ته راکش کړي او هیله لرو چې دا پلان زر عملي سي تر څو طالبان د خپل اعمالو سزا وویني.
دا غوښتنې وروسته له هغه مطرح شولې چې چیلی، کاستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د نومبر په 28مه په افغانستان کې ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقض قضیه نړیوالې جزایي محکمې ته وړاندې کړه. نړیوالې جزایي محکمې د جمعې په ورځ وویل چې د 2022م اکتوبر څخه یې په دې اړه چیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د جنسیتي ځورونې د ادعاو په ارزونه کې د پام وړ پرمختګ شوی او ټاکل شوی چې ډېر ژر به په دې اړه مشخصې پایلې اعلان شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 1.5 میلیارد ډالر په اندازه دفاعي بودیجه توشیح کړه. د بودیجې دغه طرحه په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب او پرون یک شنبه توشیح شوه. نور حالی د صفی الله ستنګزي په راپورټ کې
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو کلنه بودیجه تصویب کړه چې له مخې به یې د راتلونکي کال په پوځي او دفاعي برخو کې لګښتونه بي ساري کچې تل وړ شي. د دې بودیجې تصویب ښیي چې روسیه د اوکراین د ماتولو له هوډه نه ده پشا شوې. د دې بودیجې په اړه د معلوماتو له مخې چې د یک شمې پورس د دسمبر په لومړۍ د دې هیواد په دولتي ویب پاڼه کې خپور شو، د 2025م کال لپاره د ټولې بودیجې 15.5% دفاعي او پوځي سکتور ته ځانګړي شوې، په داسې حال کې چې دا شمېره د سږ کال لپاره 28.3% وه. د بودیجې دغه طرح
چې په تیرو لسو ورځو کې د روسیې د پارلمان د دواړو جرګو لخوا تصویب شوه ښیي چې د دفاعي سکتور بودیجه 1.5 تریلیون روبلو ته رسېدلی چې د 145 میلیارد ډالرو معادل ده. دا بودیجه د سړې جګړې له وخته بې ساري ده. د روسیې د دفاعي بودیجې په زیاتېدو د عامه خدماتو د بودیجې یو پر درېیمه برخه کمه شوې ده. سره له دې حکومت دغه بودیجه متوازنه بللې او زیاته کړې ده چې تمدد د بودیجې کسر به 0.5 سلنې ته راښکته شي. په داسې حال کې چې د روان کال لپاره دا شمېره 1.5% اټکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ جګړه له 2 میاشتو راهیسې روانه ده او په دې جګړه کې د حکومتي بودیجې د لګښتونو زیاتوالي په تېره یوه میاشت کې د روسیې اقتصاد بې ثباته کړی، ځکه چې د دغه هیواد چارواکو د اوکراین په جګړه کې د داوطلبو جنګیالیو معاشونه او امتیازات زیات کړي. خو د داوطلبو سرتیرو لپاره د امتیازاتو زیاتوالي د کار ځواک کم کړی او د لومړنیو موادو بیې ډېرې لوړې شوې دي. مرکزي بانکونه هڅه کوي چې د روسیې اقتصاد کنټرول کړي او سږ کال یې د سود کچه دومره لوړه کړې چې تیرو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. دې چارې د خلکو په ژوند او راکړې ورکړې منفي اغیز کړی دی. د املاکو پیر او پلور بند یا کم شوی او خلک نشي کولی خپل بانکي پورونه تادیه کړي. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید وکړ او دا جګړه لا هم روانه ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د زیمبابوې په وړاندې سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. نور به د ازادي راډیو د سپورتي خبریال بختیار ساحل نوارو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې یو ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د روانې دسمبر میاشتې په 11 نیټه د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوي. د شلوریزو سیالیو لپاره په اعلان شوې لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، حضرت الله زازی، محمد نبی، درویش رسولي، زبید اکبری، ګلبدین نایب، کریم جنت، عظمت الله مرزه، محمد اساق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوید الحق او فرید ملک شامل دي. دغه راس په ورځنۍ سیالیو کې بیا عظمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. په لوبډل کې رحمان الله ګربز، صدیق الله اتل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالمالک، درویش رسولی، اکرام علی خیل، ګلبدین نایب، عظمت الله مرزه، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامه محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی شامل شوی دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډلې وروسته اعلان کړي. دغه راس په خبر پاڼه کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دي چې هغه لا هم بشپړ روغ نه دی او لوبو ته نه دی چمتو شوی. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په اتلولۍ کې مهمه ونډه ولوبوله. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپونو له امله د ملي لوبډلې لرې و، یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. دا ویلې ده چې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11، 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11، 19 نیټه ترسره شي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او تر 1.5 نیټې به دوام وکړي او وروستی ټیسټ لوبه به د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل او تر 6 نیټې به دوام ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې پرون یکشنبه د دوو لویو سړکونو او ویالو د پخولو او پر همدې سړکونو د لایټنګ د نصب دوه پروژې پیل شوې. دغه سړکونه به د دې ولایت اداري کمپلیکس او ولایتي روغتون خوست ښار سره نښلوي چې خلکو او موټرو ته به لار لنډه او په تګ راتګ کې به هم اسانۍ رامنځته کیږي. په خوادي خوست ولایتي روغتون او ډېری حکومتي ادارې د ښار په یو بل ځای کې وچ شاوخوا 1 لسیزه وړاندې د خوست د مرکز لویدیز لوري ته ولېږدول شوی او هلته ورته لوی کمپلیکس جوړ شوی دی. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې
د دسمبر په اوله د خوست په مرکز کې دوه مهم سړکونه چې یو د پوهنتون د لارې په مسیر او بل هم د خوست کابل د عمومي سړک لارې ښار له اداري کمپلیکس او د خوست له ولایتي روغتون سره نښلوي د ښاروالۍ لخوا د اساسي جوړولو کارونه پیل شول. د یادو سړکونو په خوا کې لختي هم په اساسي ډول جوړیږي او وروسته ورباندې د رڼایي او ښکلا لپاره د لایټنګ نصبول هم د همدې پروژې برخه دي. خوست خروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
چې موږ دوه پروژې افتتاح شولې چې یوه پروژه د بی پروژې په ساحه کې وه چې شپږ سوه پنځلس متره سړک، پنځه سوه څلوېښت متره یې کنال، دیارلس سوه شپېته متره یې لختی او په څنګ کې لایټنګ پروژه هم لري. دوهمه پروژه د ولایت مقام مخته چې دولس سوه شپېته متره سړک دی، لختی دی، ګلدان دی، چې د دواړو پروژو ټول قیمت تقریبا درې څلوېښت میلیونه کېږي.
د پروژو د پلی کېدو کیفیت له مخکې یوه مهمه مسله ده. خو د ښاروالۍ مسلکي او فني کارکوونکي وایي دوی به د دې پروژو له کیفیت او د پلی کېدو له ټولو پړاوونو منظم څار وکړي.
ابراهیم کلک د خوست ښاروالۍ انجینر، چې کومې پروژې تاسو عملاً ولیدې چې افتتاح شوې؟ دغه دوې پروژې وې چې د دغه نظارت خپل د ښاروالۍ انجینرانو کوي. انشاءالله په کامله منابعو د دې په کیفیت کې او د دې په اساس کې موږ پوره دقت کوو. انشاءالله همدارنګ د شزت پنتون مخته د بی پروژه سره نوې پروژه چې کومه شروع، انشاءالله هغه چارې به هم د نږدې نه مونږ سره او د کیفیت په خاطر ډېر دقت کوو.
بیکاری په افغانستان کې له مهمو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله د ځوانانو یوه برخه لږ په قانوني او ډېر بیا په غیر قانوني او قاچاقي لارو د کار او مزدورۍ لپاره بهر ته ځي. د ښاروالۍ په دوو پروژو کې هغو کسانو ته چې د کار زمینه برابره شوې خوشحاله دي او وایي له یوې خوا ورته بوختیا پیدا شوې او بل لوري ته یو څه پیسې ګټي چې د کورنۍ اړتیاوې به ورباندې څه ناڅه پوره کړي.
زما نوم عمر ده، زه ښاروالۍ په کار کې مصروفه یم. زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ته کار زمینه برابره ده، موږ ژوند ښه ورسره روغ ده.
د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي د سګل مریض کال لپاره د 390 میلیونه افغانۍ په لګښت ټولې دوه درش پروژې پلان کړي وي چې په شلو یې کار روان دی او پاتې په تدارکتي پړاو کې دي. د دوی په وینا په پام کې لري چې د کال تر پایه د خوست ښار دننه او اړوندو سیمو کې یادې ټولې دوه درش پروژې پلي کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
یو شمیر کپلورونکو وایي د هوا په سړېدو سره کاروبار شوی دی، خو د انکبانو فارم لرونکي بیا له دې سره ټکوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت لرونکو کبانو د واردېدو له امله د دوی په پلور کې انکموالی راغلی دی. نور حالی په دې رپورټ کې اورئ.
سنیل هاشمی چې په مزار شریف ښار کې د کبانو د پخولو رستورانت لري، د هوا په سړېدو سره د خپل کار ښه کېدو ته خوښ دی. هغه وایي چې خپلو مشتریانو ته د کبانو بیلابیل ډولونه پخوي. هغه ازادي راډیو ته د بیلابیلو کبانو د بیو په اړه وویل.
هر کدومش از قیمتای خود برخوردار می باشه.
د قزل اله کب د یو کیلو بیا 200 افغانۍ ده. د لقه کب یو کیلو په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. د زغاره کب یو کیلو په 400 افغانۍ پلورل کیږي. د شیر کب یو کیلو په 300 افغانۍ پلورل کیږي.
همشنن په قیمت 300 افغانۍ به فروش میرسه.
که څه هم د ننګرهار مرکز جلال آباد کې هم د کبانو ګڼ شمیر رستورانتونه شته، خو د دغه ولایت اوسیدونکی روح الله وایي چې هر کال د هوا په سړېدو سره له خپلې کورنۍ او دوستانو سره په چکر د کبانو خوړلو لپاره د کابل جلال آباد پر لویه لاره نغلو او سروبي ته ځي.
موږ په دغه جلال آباد کې اوسېږو او دغه جلال آباد په لنګ کې نه ده، د نغلو ډرنډه کې او سروبي کې ډېر ښایسته میان ورکوي او ډېر خوندور میان دي او ډېر په خوند برابر دي او ډېر ښایسته پخوي.
محمد صابر چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وایي چې د کبانو غوښه د هغه د خوښې خواړه دي او د ډیرو ګټو لامل یې په سوړ موسم کې ډیر خوري.
د هوا په سړېدو سره د کبانو غوښه ډېره ښه ده. کب ډېر ګرم او قوي دی او د یخنۍ لپاره ډېر ګټور دی. زما د کبانو خوراک ډېر خوښیږي.
کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د کبانو د غوښې د تولید اصلي مرکزونه ګڼل کیږي چې ډېری کبان یې له کورنیو فارمونو دي. خو معصوم احمدی چې د هرات په اوبی ولسوالۍ کې د کبانو فارم لري ادعا کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د ټیټ کیفیت کبانو واردولو د دوی پر پلور اغیز کړی دی. هغه وویل
نظر به تقاضا بازار خوبی داره،
بازار د غوښتنې پر بنسټ ښه خرڅیږي، خو له بده مرغه بهرني بازارونو زموږ د فارمرونکو کاروبار له ماتې سره مخ کړی. په ځانګړي ډول ټیټ کیفیت کبان په بازارونو کې خرڅیږي او ګاونډي هیوادونو بازار خراب کړی، ځکه دا ټیټ کیفیت کبان دوی بازار ته واردوي.
کیفیت او کم کیفیت وارد بازار میکنن.
و موږ غوښتل چې د کبانو غوښې ته د خلکو د کلنۍ اړتیا د ارقامو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې وزارت څخه وپوښتو، خو د دې وزارت ویاند مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د دې وزارت چارواکو مخکې اعلان کړی و چې د داخلي تولیداتو د لږوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 120 متریک ټنه کبان له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت ویلي چې هڅه کوي د کبانو د پالنې سکتور پیاوړی او تولید یې زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. له افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د حکومت د وختونو سره پاس د برازي دلته نارته توی نو موږ د وختونو جن کو د انار ډکړه د لښګو موږ د ابو بندي کې پورته خپل زړه چته خوښه او د انار زړه زړه کار کې ځکه چې بیا سې د ابو نراوي نو د انار ډکته د خړی ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغلا می حیا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسره پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه محل باندې د معروف د روډو د سیمې ډیر مځکه بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او امامتي وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلی وي هغه بیا ته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام. د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر باډر ته خلاصوي، نه د کمردین باډر ته خلاصوي او نه د چمن باډر ته خلاصوي. نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیکې هیله وړاندې کوم. باد له سلامه. اسلامی امارت نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای انځر کوچیان یې موږ سر کړی لار نه راکوي. دا د اسلامی امارت ګلپور چارواکو ته ورسو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 21 420 201.